Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار وو او په پېښور کې اونې مو بجې سپېدا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې چې د ماښام تر او دوام کوي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې زه سالي در سره يم چې سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. په دې خبري مجله کې د رپورټ اوري چې سرچینې وایي د افغانستان په شپږو سیمو کې به د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي او دغه پروسه به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ سي. د ناټو عمومي منشي وایي چې پر ملکي تلفاتو خوشینه دی. تېر شپه د قندوز امنیه قمندان لزینو نورو کسانو سره په یو انتحاري حمله کې ووژل سو. نن جمعه ده د کب یهود شلمه چې د مارچ له 11 سره برابر ده. نوي لمریز کال ته یوازې لس ورځې پاتې دي. د دې خبري مجلې د مطالبو تفصیل د خبرونو او خبري مطالبو تر لنډیز وروسته. ځینې سرچینې وایي چې د افغانستان د دفاع وزارت غواړي افغان امنیتي ځواکونه په شپږو سیمو کې د امنیتي چارو مسولیت واخلي. د ناټو عمومي منشي وایي چې افغان ځواکونو ته د هېواد د امنیتي چارو سپارل به له شرایطو سره تړلې وي. په کندز کې د یو ځان وژونکي حملې په نتیجه کې د دې ولایت امنیه قمندان له ځینو نورو کسانو سره تېر شپه ووژل سو. د رپورټونو پر اساس د سعودي عربستان پولیسو د شیعه اقلیت د هغو غړو په د خبرولو لپاره چې د مظاهرې لپاره د مظاهرې په نیت راټول سوي وو ډزې کړې دي. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي مقام پرون وویل چې امریکا به ډېر ژر د لیبیا ختیځ ته مرستندوی ډلې ولیږي. دغه راز د کوټې د پرونی مظاهرې په باب هم په همدې خبري مجله کې معلومات اوریدلی سي. ځینې سرچینې وایي چې د افغانستان د دفاع وزارت غواړي افغان امنیتي ځواکونه په شپږو سیمو کې د امنیتي چارو مسولیت واخلي. په دغو سیمو کې هلمند، بلخ، هرات او ځینې نور ولایتونه شامل دي. ټاکل شوی د امنیتي چارو د مسولیت سپارل تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ سي. نور حل له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال رضوان مراد پر لیږلي رپورټ کې.
ځینې سرچینو په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ازادي راډیو ته ویلي دي دغه راز ځینو افغان مقاماتو په حواله هم دا ویل شوی دي چې د افغانستان حکومت امنیتي ارګانونو په خاص توګه د دفاع وزارت پلان لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پروسه په اول سر کې د افغانستان په شپږو مختلفو سیمو کې پیل کړي. د سیول شو چې جنرال رحیم وردګ د افغانستان د دفاع وزیر به د جمعې په ورځ ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې هغه ولایت یا هغه سیمه معرفي کړي چې په هغه کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. خو اوس لویدیز خبري اژانسونه په خاص توګه اسوسییټډ پریس او ځینې سرچینې دلته ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه شپږ منطقو کې به په جنوب کې امنیتي مسولیتونه په هلمند ولایت کې په لخکر دا خار کې د غراس افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. دا هم ویل شوی دی چې په شمال کې به د افغانستان مزار شریف کې امنیتي مسولیتونه پاول سر کې افغان ځواکونو ته نړیوالو ځواکونو انتقالېږي او په لیدس کې به په هرات ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه امنیتي چارې د نړیوالو ځواکونو خپل په خپل غړ به داخلي او امنیتي چارې به کنټرولوي. د غراس اسوسییټډ پریس او ځینی سرچینو په بروکسل کې ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر په حواله ویل شوی دی چې دا یو خوخون کې خبر او پرمختګ دی د افغانستان او د افغانستان د متحدینو لپاره. جنرال عبدالرحیم وردک ویل دی چې هغه هیلمن دی چې د ناټو تړون د دفاع وزیران به نن جمعه یعنی د ناټو په مقر یا مرکز بروکسل کې په خپل غونډه کې دغه پلان چې په شپږو مختلفو برخو کې به دا امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي دا تایید کړي او له هغه به ملاتړ وکړي. دغه راز افغانستان د دفاع وزیر په حواله دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت پلان لري چې تر 2014 کال پورې کله چې د ټاکل شوی پلان مخې امنیتي مسولیتونه د ټولو ولایتونو باید افغان ځواکونو ته وسپارل شي د افغان ځواکونو یا سرتیرو شمیره شاوخوا 400,000 یا 400,000 ته ورسېږي تر څو وتوانېږي چې او د دې جوګه شي چې د افغانستان د ټولو سیمو امنیتی چارې کنټرول او پر خپل غاړه واخلي. ټاکل شوی چې نن د ناټو د دفاع وزیران په همدې موضوع خبرې وکړي او د افغانستان د دفاع وزیر د ناټو سرمنشي په دې اړه خبريالانو ته ورستي معلومات ورکړي چې په دې اړه څه پریکړه وکړه، آیا دا پلان ته چوي ده کنه. په دې اړه به د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې اوریدونکو ته تازه معلومات ولرو.
رضوان مرادو چې له بروکسل څخه رپورټ راکاوه. په پام کې دا چې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه نن په بشپړ ډول د افغانستان پر مسایلو بحث ته ځانګړې سي. په دې اړه رپورټ لرو، خو ترغه مخکې بل مسله څېړو. د ناروې د دفاع وزیر ګریټی فریمو چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی، په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر په چټکتیا او د حکومتي او ملکي ادارو پر پیاوړي کېدو ټینګار وکړ. میرمن فریمو د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي رول په اړه یو لړ څرګندونی کړي چې تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ناروې د دفاع وزیر ګریټی فریمو وایي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې ښې پرمخ ځي او دا هیله منه ده چې تر 2014 میلادي کال پورې به بهرني ځواکونه وکولی شي چې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. میرمن فریمو د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناروې د ناتو د غړي په توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزلو کې څه رول لوبولی وویل،
دا
له یوې مودې راهیسې زموږ اساسي موضوع ده. موږ ویلي چې د دې لپاره چې افغانستان وکولی شي چارې په تېره بیا امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه په غاړه واخلي، د افغان امنیتي ځواکونو روزنه کلیدي مسله ده. په فاریاب کې زموږ ځواکونو له افغان ځواکونو سره د کنډک او په وروستیو کې د لوا په سطح ګډ کار پیل کړی او غواړو چې دغه کار ته دوام ورکړو. د ناروې د دفاع وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې په نظر افغان امنیتي ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې د دې وړتیا پیدا کړي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه په غاړه واخلي وویل، موږ د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د پلان ملاتړ کوو. په دې برخه کې زموږ لخوا شوې هڅې ښیي چې افغان سرتېرو ښه پرمختګ کړی. البته دې مسلې ته باید په یوه پراخ چوکاټ کې کتنه وشي چې په هغه کې د افغان پولیسو د روزنې مسله او د غراز د ملکي ادارو د پیاوړي کېدو هڅې هم شامل وي، چې په دې برخه کې ترلاسه شوي پرمختګونه زموږ لپاره تشویقوونکي دي. ناروې په افغانستان کې څه باندې 1500 پوځیان لري چې په فاریاب ولایت کې د امنیت تر څنګ د بیا رغونې په کارونو بوختي. تر اوسه د ناروې 9 سرتېري په دې هیواد کې وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په پام کې دا چې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه نن په بشپړ ډول د افغانستان پر مسایلو بحث ته ځانګړې سي. که څه هم د ناټو د دفاع وزیرانو په لومړۍ غونډه کې چې پرون و اصلي تمرکز په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم په وړاندې د دې تړون د غړو هیوادونو د دریس پاړه و، خو د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې تړون غړي هیوادونه تر 2014 میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو مسلې ته خوشبین دي. شغلی رسموسن په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو لکبله هم خوشنۍ څرګنده کړې ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د دوی هڅې به بیا هم روانې وي. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد په هغه راپور کې اوروي چې له بروکسل څخه راستولې دي.
د ناټو تړون سرمنشي وایي افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیتي چارو د سپارلو پروسه که څه هم چې له زیاتو ننګونو سره مخامخ ده، خو نوموړی کافي خوشبینه ده چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې د دې مسؤلیت د اخستو جوګه شي. اندرس فوګراس موسن دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو تړون د دفاع د وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي ویل، دا یو انتقالي پروسه ده او په شرایطو پورې اړه لري. موږ باید په دې یقیني شو چې افغان ځواکونه پر اختیا سره کولای شي چې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. خو وروستیو پرمختګونو ته په کتنې سره زه باور لرم چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې په تدریجي ډول د دې ظرفیت پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. د ناټو سرمنشي وړاندې ویل، د دې تړون د دفاع وزیران او د هغو هیوادونو استازي به چې په افغانستان کې ځواکونه لري نن جمعه په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د انتقالي پروسې په اړه یو لړ مهمې پریکړې وکړي او د هغې د عملي کېدو لپاره به هم خپلې لارښوونې وړاندې کړي. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه څرګندونو کې ویل چې هغه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له امله په ژوره توګه خواشینی دی.
regret civilian casualties.
زه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه په ژوره توګه خوښینم، خو دا هم باید ویم چې د ملکیانو د تلفاتو زیات مسؤلیت د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر غاړه دی. د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې په افغانستان کې په سولو کې 15 ملکی مرګ ژوبله د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا شوې ده. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د خپلو خبرو اترو په لومړۍ ورځ تر زیاته حده په لیبیا کې د روان وضعیت او د هغې په وړاندې د دې تړون د احتمالي عکس العمل په اړه خبرې او بحثونه وکړه. د ناټو سره منشي اندرس فوګراس موسون وویل چې نن جمعه به د ناټو تړون د دفاع وزیران او د ایساف استازي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو او د افغان ځواکونو د روزنې د پروسې په اړه مفصلې خبرې او سلا مشورې ترسره کړي.
ومردل چې ټاکل سوې ده د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه نن په بشپړ ډول د افغانستان پر مسایلو بحث ته ځانګړې شوې. البته د ازادي راډیو خبریالان هم په دې غونډه کې حضور لري او شیبه په شیبه به تاسو له جریاناتو څخه خبر ساتي. نړیواله ټولنه به ژر افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د مسؤلیتونو پر سپارلو پیل وکړي. په لویدیځو کړیو کې په دې به بحثونه تر ډیره د دې پروسې پر امنیتي او پوځي اړخونو راڅرخي، خو کارپوهان اندېښنه لري چې پوځي او امنیتي اړخونو ته توجه به د دې بهیر سیاسي او ملکي جنبې کمزوري کړي. په دې باب د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو رپورټ لري چې اسمت سروانی غټ ټکی وړاندې کوي.
د پرتګال د لیسبون د موافقې له مخې چې د 2010 کال په نومبر کې پرې سلا وشوه، نړیواله ټولنه باید د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته وسپاري او دا پروسه باید له نوي لمریز کاله پیل شي. که ټول کارونه له پروګرام سره سم پر مخ لاړ شي، افغان ځواکونه به د 2014 کال تر پایه د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه ولري. خو د اروپایي اتحادیې د امنیتي تحقیقاتو د انستیتوت مدیر چې مرکز یې په پاریس کې دی، سیاست ټولو ته خبرداري ورکوي چې امنیتي مسؤلیتونو ته تر حد زیاته پاملرنه داسې خطر رامنځته کړی چې د افغانستان د عمومي ستراتیژۍ پر کلیدي اړخونو سترګې پټې شي. د دې په وینا اوس خبره پدې کې ده چې دوی د یوې ستراتیژۍ چې ټاکل شوې ده مختلف اړخونه ولري یوازې پر یوې مرحلې اتکا کوي. د دې په وینا دوی اوس په افغانستان کې د مسؤلیتونو د انتقال په باب خبرې کوي، خو پښتنه داره چې له څه شي څه ته انتقال؟ آیا دوی پوهیږي چې له 2014 میسوي کال وروسته په افغانستان کې د څه ډول حکومت او ټولنې غوښتونکي دي؟ خلک په دې پوهیږي چې څه شی نه غواړي. دوی نه غواړي چې طالبان بیا په کابل کې ټول قدرت ترلاسه کړي او ټول هیواد تر کنټرول لاندې راولي. دوی نه غواړي چې افغانستان د القاعده د فعالیت پر میدان بدل شي. خو څرنګه حکومت او څه ډول رژیم؟ آیا موږ افغانستان ته د دې لپاره تللي یو چې په دې هیواد کې د دیموکراتیکو قوتونو ملاتړ وکړو او که د ثبات ته راوستلو؟ آیا په افغانستان کې زموږ هدف امنیت دی او یا داسې افغانستان چې د هغه په راتلونکي کې د دیموکراسۍ او بشري حقونو پلوي سیاسي قوتونه زیات رول ولري؟ دا پوښتنې واضح نه دي. د واس کانسی لویس په وینا، آیا امریکا او د نورو لویدیځو هیوادونو سیاست جوړونکي غواړي چې په افغانستان کې سیاسي ودې ته د جګړې له عینکو وګوري؟ د افغانستان حکومت ته د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره څه باندې 3 کاله وخت پاتې دی، خو د افغانستان بنیادي مؤسسې ډېرې کمزورې دي. په دې برخه کې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولسي جرګې لانجمنو انتخاباتو ته اشاره کېدای شي. په مزار شریف کې د سیاسي چارو کارپو محمد صالح وایي که د انتخاباتو ترسره کېدل د دیموکراسۍ نښه وي، سمه ده چې د طالبانو د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته 2 ځلې د ولسمشۍ او 2 ځلې پارلماني انتخابات ترسره شوي دي. خو د په وینا دا هم څرګنده ده چې هر ځل انتخابات تر تیرو هغو جنجالي وو او څوک نشي ویلی چې انتخابات مخ پر وړاندې که وروسته ګام وو. د سیاسي چارو څېړونکي زهره بهمن چې په کابل کې اوسي وایي لویدیځ هیوادونه له بیړې کار اخلي او شایع افغانستان په ناڅرګند حالت کې پرېږدي.
آی تینک ان د ورست کیس سیناریو د انټرنیشنل کمیونټي از ګوینګ ټو ډیولاپ اور ملټری.
دا وایي زما په نظر په تر ټولو بد حالت کې نړیواله ټولنه زموږ پوځي ځواکونه تر یوه حده پیاوړي کوي، خو دوی هغه پروژې نیمګړې پرېږدي چې د حکومتدارۍ د ودې او یا د صنعت د پرمختګ لپاره دي. په دې حالت کې په 2014 کال کې به د انتخاباتو وسونه لرو او هغه سی ګډوډي به رامنځته شي چې په 1990 لسیزه کې مو تجربه کړې وه. د زهره بهمن په وینا راتلونکی کال حیاتي اهمیت لري. دا هیله لري چې په دې موده کې افغانان د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې رښتونی دیموکراتیک مؤسسې جوړې کړي. زهره بهمن په عین حال کې ویره لري چې د هدف ته د رسیدو لپاره وخت کم دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر 9 بجو دوام کوي. په افغانستان کې 9:15 کېدونکې دي. دا هم د همدې خبری مجله د خبرونو او خبری مطالبو لنډیز یو ځل بیا. ځینې سرچینې وایي چې د افغانستان د دفاع وزارت غواړي افغان امنیتي ځواکونه په شپږو سیمو کې د امنیتي چارو مسولیت واخلي او دغه پروسه به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ شي. د ناټو عمومي منشي وایي چې افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیتي مسولیتونو سپارل به له شرایطو سره تړلي وي. په قندوز کې د یوې ځن وژونکې حملې په نتیجه کې د دې ولایت امنیه قمندان له ځینو نورو کسانو سره ووژل سو. د رپورټونو پر اساس د سعودي عربستان پولیسو د شیعه اقلیت د هغو غړو د خبرولو لپاره چې د مظاهرې لپاره ټولسی وو ډزې کړې دي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي مقام پرون ویل چې امریکا به ډېر ژر د لیبیا ختیځ ته مرستندوی ډلې واستوي. د کوټې د پرونی مظاهرې په باب هم په همدې خبري مجله کې معلومات اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې واوریدل، د کندز د امنیه قمندان پرون په یو انتحاري حمله کې ووژل سو. د دې ولایت والی محمد انور جگدلک ویل عبدالرحمن سید خلی له نږدې 500 تنو امنیتي ځواکونو سره د غزمې په حال کې و چې ناڅاپه یو انتحاري حمله وسوه. ویل کېږي چې په دې برید کې 100 تنه نور هم وژل شوي او چې ځینې نور کسان ټپیان هم دي. د دې حملې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. نور حل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم پر رپورټ کې.
کندوز امنیتی سرچینه وایي چې د دغه حمله هدف امنیه قماندان لوی پاسوال عبدالرحمن سید خیلی وو، کوم چې د پیښې په محل په داس حال کې چې د کندوز د امنیت امیر سمونوال عبدالرحمن اقتاش او ځینې نور افسران او ساتونکي ورسره وو. د کندوز ښار دننه په غزمه لګیا وو. د کندوز والی مرستیال الحمدلله دانشی په وینا چې په دې حمله کې د امنیه قماندان په ګډون 3 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. لکه چې وایي د معلوماتو لمخه په ټپیانو کې د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونمل عبدالرحمن اقتاش هم شامل دی چې دا مهال په کندوز کې د پی آر ټی روغتون ته لیږدېدلی او تر درملنې لاندې دی. د یادونې وړ ده چې دا په روانه میاشت کې دویمه انتحاري حمله ده چې د کندوز په مربوطاتو کې ترسره کیږي. تیره حمله د روانې میاشتې په دویمه نیټه د دوشنبې په ورځ د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې ترسره شوه چې 3 تنه ملکي وګړي پکې ووژل شول او څه د پاسه 40 تنه نور ټپیان شول. دا هم د یادونې وړ ده چې ښاغلی سید خیلی د روان کال د سنبلې په میاشت کې د ملي شورا له انتخاباتو یوازې یوه د مخه له پروان ولایت څخه د کندوز د امنیه قماندان په صفت ټاکل شوی وو.
و مردل چې په کندوز کې تیر شپه په یو انتحاري حمله کې د دې ولایت امنیه قماندان عبدالرحمن سید خیلی او لزینو نورو کسانو سره وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبريال نور محمد سهیم د پیښې په ځای کې د دې څخه به ورستي معلومات واورو. ویل کېږي چې د وژل شوو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی او دی به د سیمې څخه د سترګو لیدلې حال راته وایي. سهیم صاحب
بله سالی جان سلام درته وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته. زه همدا غړی د پیښې په محل کې یم. داسې بریښي چې یو زورور انتحار دی او انتحاري کاملا متلاشي شوی دی، ټوټه ټوټه شوی دی. یوازې یو پخا او د سر پوستکی پاتې دی، نور د پیژندنې وړ نه دی. د پیښې ټپیان هماغه مهال روغتون ته لیږدېدلي دي. ابتدا د امنیه قماندان لوی پاسوال عبدالرحمن سید خیلی په ګډون د 2 ساعتونکو سره وژل شوي دي. وروسته بیا په روغتون کې د یو تن چې کبیر خان نومېده او د هماهنګۍ د برخې مرستیال و، دا هم په حق رسېدلی دی او وژل شوی دی. فعلا 8 نفره ټپیان دي چې په ټپیانو کې د کندوز امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالرحمن اقتاش هم شامل دی. دا فعلا د کندوز پیارتي روختون ته لیږدېدلی، فعلاً تر درملنې لاندې دی، ویل کېږي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. او په ټپیانو کې د امنیه قمانداني ویاند هارون آریایی نژاد هم شامل دی، وایي چې هغه وضعیت نسبتا ډاډمن دی، خو فعلاً کابل ته لیږدېدلی دی.
بله سهین صاحب، د قندز عام خلک د دې حملې نه وروسته څنګه ښکاري؟ تاسو خو به له ځینو کسانو سره خبرې کړې وي، د دوی روحیات څنګه دي او دغه حملې ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا دوی سره نشنې شته د ناامنیو؟
خامخا دغه حملې ډېر زیات خلک خواشینی کړي دي. کندوز امنیه قمندان یوازینی سړی و چې کندوز خلکو په زړونو کې ځای موندلی و، ډېر خواشینی دي. او دغه ناامنیو خصوصا دې پېښې الله هم د خلکو اندېښنه زیاته کړې ده. په هر صورت امنیه قمندان یو له هغو کسانو څخه شمیري، خصوصا خلک چې کندوز ته نسبتا یو امنیت راوستلی و، هغه سیمې چې پخوا د مخالفینو په ولکه کې وې هغه فعلا آزادې شوي دي او د دولتي واکمني پکې راغلې ده. نو په دې حساب باندې خلک فعلا ډېر خوشاله بریښي.
بله ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې له قندز رپورټ راکوه. تېره شپه په قندز کې په یوه انتحاري حمله کې څلور کسان وژل شول، چې په وژل شوو کسانو کې د دې ولایت امنیه قمندان هم شامل دی. او وروستي رپورټونه وایي چې اته کسان په دې پېښه کې ټپیان دي. بلخوا نامعلومو وسلولو د جړې ولسوالۍ کې د څلورو مزدورانو غوږونه پرې کړي دي. چارواکي وایي چې دغه کسان غریب کاره مهاجر وه او د یوې ودانۍ په جوړولو یې کار کاوه. محمد صادق رښتینی له کندهار پر دې مسله رپورټ لري.
نامعلوم وسلوالو د څلورو تنو مهاجرو چې د جړې په ولسوالۍ کې په یوې کوچنۍ پروژه کې کار کاوه غوږونه پرې کړي. د جړې ولسوال نیاز محمد سرادی ازادي راډیو ته وویل دغه څلور تنه مزدور کاران چې اصلا د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي او اوس مهال یې د جړې ولسوالۍ د کډوالو په یوه کیمپ کې ژوند کاوه، کور ته د تګ په حال کې و چې نامعلوم وسلوالو یې غوږونه پرې کړه. سرحدي وایي دغه غریب کار کسانو د یوې ودانۍ د جوړولو په پروژه کې کار کاوه. نوموړی وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی ځکه هغوی نه غواړي چې خلک دی په دولت کې کار وکړي.
دا کسان خو د کیم خلک دی، غریب خلک دی. دغه د کار په مقابل کې چې پیسې ورکوي، مزدوري یې کوله. د ولسوالۍ مخ ته چاپای سره راغلی او دوکانونه دي، دغه دوکانونه موږ ترمیمول. دلته کار کوي، د ورځې 300 افغانۍ ورکوي. نو سار د کیم واته نه پاره په دغه موټرسایکل باندې راتله، په زرنج کې دلته د کار کوي، مازګر بیرته تله. نو پرون مازګر چې دی خواسته تله، نو شاید هغو به مخکېم دی تعقیب کړي. نو چې بیا د عمومي شهرا څخه د کیم خواته تللي دي، هلته کنډوالي دي. په دغه کنډوالو کې هغه ورته ناستې دي، نیولي دي، ګوښه دی چې بېولي دي. نو بیا یې غوږونه پرې کړي دي، هغه زرنج هم سوځلي.
که څه هم چارواکي د دې کار مسؤول وسلوال طالبان ګڼي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادولو وړ ده چې څو میاشتې مخکې هم په جړې ولسوالۍ کې د سړک جوړولو پر کارکوونکو د برید له امله یو شمېر کسان مړه او زخمیان شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې سیمه ییز او نړیوال مسایل وڅېړو، فرښتې جلال زی ته به غوږ سو چې ځینو لویدیځو ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې خپرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي خلک وژل شوي، خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د ملګرو ملتو د سازمان یو تازه رپورټ څرګندوي چې په عمومي ډول په افغانستان کې ملکي تلفات 6% کم شوي دي. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ بیا لیکي چې په تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې ملکي تلفات 15% زیات شوي دي. د پوسټ په لیکنه دا زیاتوالی په جنوب کې د جګړې له شدت سره تړاو لري، ځکه کله چې پر طالبانو د جګړې شدت زیات شي، هغوی په ځواب کې د ملکي مامورینو او عادي خلکو وژلو ته مخه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي دا سمه ده چې پخوا ملکي تلفات په ناکرارو سیمو کې زیات وو، خو اوس رپورټونه څرګندوي چې دا مسله هغو سیمو ته چې پخوا نسبتا کرارې بلل کېدې هم رسېدلې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له امله انتقادونو او اعتراضونو د ناټو او امریکا قواوې ناراحته کړې دي. لږ 15% ملکي کسان د طالبانو په انتحاري او عمدي حملو کې وژل کېږي. نړیوال ځواکونه وایي چې د امدی وژنو او هغو پیښو ترمنځ چې په تصادفي ډول ملکي خلک پکښې وژل کېږي باید فرق وسي. نیویورک ټایمز د ملګرو ملتونو د چارواکي په حواله لیکلي چې طالبان شاید دوی د تازه رپورټ په لوستلو په قهر سي، ځکه طالبان په افغانستان کې د زیاتو ملکي وګړو د مړینې مسؤل ګڼل سوي دي. د ملګرو ملتونو د چارواکي ویلي حقیقت حقیقت دی او باید سترګې پرې پټې نه سي. بلورس پانا فائنانشل ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د ناټو متحدان په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو حضور پکښې زیات وو د خپل کنټرول د پراخولو هڅې کوي، د ناټو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو له امله د افغان حکومت او ناټو تړون ترمنځ واټن زیاتېږي. فائنانشل ټایمز لیکي دا مسله په افغانستان کې منزل ته رسېدل ګرانوي.
د پاکستان په کراچۍ کې د هدفي وژنو په اعتراض په کوټه کې مظاهره شوې چې برکوال میاخیل ور باندې رپورت لري.
د وژل شوي تجار ضیا الرحمن اکا حاجي عبدالصادق ترین چې د خپل وراره مړی له کراچۍ راوړی او په احتجاجي مظاهره کې د مړي د امبولانس څنګ ته ولاړ او سترګې یې له اوښکو ډکې وې، ازادي راډیو ته وویل چې وراره ته یې ویلي وو چې د کراچۍ کاروبار پای ته ورسوي که نه وي د خپلو لسګونو خلکو غوندې به ووژل شي.
د دې مور هغه یو زوی دی، د ده پلار چې دی تقریبا لس کاله مخکې پنځلس کاله مخکې وفات شوی دی. د دې اوولس خوندې دي، د هغه یو ورور یې و. اوس یې دوې میاشتې مخکې د واده وکړي، مازدیګر خپل خوان کې ناست یو وزارت پړوس دی پاکستان معلوم پاکستان پاکستان مرز کم کتلان چې روان دي، دا ګورمنټ پکې دا او پاک پکې دا تر په زرو کسان باندې زموږ پټ زموږ بلوچستان ته راغلي دي. نه بلوچستان وزیر الله په دې باندې خبره کړې ده، گورنر په نشو کې ډوب دي، یو د ځان غمر سره دي.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په کراچۍ کې په تیره یوه اونۍ کې ترلاسو زیات کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي دي او دا پیښې لا هم دوام لري، خو سره له دې چې د سند حکومت یې د مخنیوي لپاره د هڅو ادعاوې کوي خو خلک یې تر اوسه پورې د امنیت په راوستلو کې ناکامه بولي.
د رپورټونو پر اساس د سعودي عربستان پولیسو د شیعه اقلیت د هغو غړو د خبرولو لپاره چې د مظاهرې لپاره راټول شوي وو ډزې کړې دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ته ځینو عیني شاهدانو ویلي چې د ډزو ژغونې اورېدلې دي. دغه راز پولیسو پرون په ختیځ خلیف ښار کې د سلګونو شیعهګانو د خبرولو لپاره له پټاقیو همکار اخیسته دي. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت ویان رویټرز اژانس ته ویل چې پولیسو هغه وخت د خلکو پر ګڼه ګوڼې ډزې وکړې چې لومړی ځینو کسانو د پولیسو پر یوه افسر حمله وکړه. د ویان په دوه مظاهرچان او یو پولیس ټپیان دي. سپین مانی هڅه کوي له هغې نظریې تر شا سي چې سمو د مخکې د امریکا د استخباراتو مشر ویلي و شاید د مظاهرچانو په وړاندې جګړه کې د معمر القذافي رژیم غلبه حاصله کړي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلاپر د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته وویل داسې کومه نښه نه ویني چې قذافي د واک پرېږدي او روان بحران ته داسې ژر حل لاره پیدا سي. کلاپر وویل د مخالفینو په پرتله د قذافي ځواکونه ښه مجهز دي چې احتمال لري په روانه شخړه کې غالب سي.
We believe that Qaddafi is in this for the long.
دوی موږ باور لرو چې قذافی له وجدي مدیر رئیس د انتقال په حال کې دی، خو زه فکر نه کوم چې هغه کومه داسې اراده ولري. د مخالفو مطبوعاتو له ځینو اوازو سره سره چې ویلي وو قذافی به واک پرېږدي، د ټولو اسنادو له مخې چې زموږ سره دی او ډېر ژر به ورباندې په روانه غونډه کې خبرې وسي، داسې ښکاري چې نوموړی به د لنډ وخت لپاره واک پرېږدي د شخړو تر ختمېدو پورې. د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي مقام پرون وویل چې امریکا به ډېر ژر د لیبیا ختیځ ته مرستندویې ډلې واستوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار تام دونیلن پرون وویل چې دا به یو بشپړ بشري ماموریت وي نه پوځي مداخله. نوموړي زیاته کړه چې دا مرستندوی ډلې به د لیبیا د رژیم د مخالفانو له موافقې سره سم سیمې ته ننوځي. د بلې خوا د بریتانیا صدراعظم ډیوید کامرون او د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی پرون ویل چې د لیبیا مشر معمر القذافي او د تنجدي کړي خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره دوی باید له واک لاس واخلي. د بریتانیا او فرانسې مشرانو د اروپایي شورا په نوم په یو ګډ بیان کې ویلي چې لیبیایي معترضانو سره د مرستې په مقصد باید یو لړ پلانونه جوړ سي چې د لیبیا د هوایي قلمرو د پاسه د الوتکو د ممنوع زون رامنځته کول هم یوه برخه کېدای سي. د یو بل خبر لمه خېدی لیبیا د مشر معمر قذافی زوی پرون ویل چې حکومت د معترضانو د ځپلو په مقصد د بشپړو اقداماتو لپاره د تیاری په حل کې دی. سیف الاسلام قذافی هم در زویل چې حتی که د ناټو په ګډون لویدیز قدرتونه هم په دې کړکیچ کې مداخله وکړي، لیبیا به تسلیم نه سي.
اف دی وانټ تو سپورټ د ملیشا دو ات بټ آی ویل تیل یو فرام ناو.
که فرانسه او لویدیز غواړي چې د مخالفانو مخالف وسلول ملاتړ وکړي ودی کړي، خو زه له همدا اوسه درته وایم چې هغوی به بایلون کې وي او موږ ګټون کې. موږ د امریکا، ناټو، فرانسې او اروپایانو له ځواک څخه نه بیریږو. دا زموږ هیواد دی، همدلته اوسیږو او همدلته به مرو. په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له سید سمی عباس څخه واوري.
تشکر سالی محمد سالی، سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. در این مجله خبری گزارش ها و خبرهای داریم از افغانستان، منطقه و جهان، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این مجله خبری جلب میکنیم. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایتی را نام میبرد که انتقال مسئولیت های امنیتی آنها از آغاز سال نو هجری شمسی به قوای افغان شروع خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفت که پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان به شرایط بستگی خواهد داشت. وزیر دفاع ناروی بر تسریع پروسه تعلیم نیروهای امنیتی افغان و تقویت ادارات ملکی کشور تاکید نمود. شهروالی کابل در نظر دارد چندین پارک سبز و تفریحی را به منظور سرسبزی و پاکی شهر در نقاط مختلف اعمار کند. قمندان امنی ولایت کندوز دیروز در یک حمله انتحاری کشته شد. در این حمله 3 تن دیگر هم کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پسر معمر القذافی رهبر لیبیا دیروز گفت که لیبیا به اقدام نظامی تمام عیار آماده می باشد تا معترضان را سرکوب کند. یک مقام ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم های امداد رسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. پلیس عربستان سعودی گروه اقلیت شیعه ها را در این کشور که برای مظاهره جمع شده بودند با فیر اسلحه پراگنده ساخته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز از روسیه خواست تا وضعیت تجاریش را بهبود ببخشد و کنترل سیاسیش را در این زمینه کاهش بدهد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایاتی را نام میبرد که انتقال مسئولیت های امنیتی آنها از آغاز سال نو هجری شمسی به قوای افغان شروع خواهد شد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل، وزیر دفاع افغانستان در این مورد در کنفرانس امروزه کشورهای ناتو در بروکسل صحبت میکند. یک مقام ناتو که نخواست نامش ذکر شود گفته است وزیر دفاع افغانستان اعلان خواهد کرد که تا سال 2014 تعداد سربازان نظامی افغانستان به 400 هزار نفر خواهد رسید. شرح بیشتر از جاوید نعیمی از بروکسل.
قرار است مسئولیت های امنیتی در 6 منطقه افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود و این مسئولیت ها تا بهار امسال برای نیروهای افغان اعلان شود. البته این مسئولیت ها در جنوب در ولایت هلمند، در شمال در مزار شریف و در غرب برای ولایت هرات به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. یک مقام غربی که نخواست از اون نام گرفته شود گفته که رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان امیدوار است که در جلسه امروز ناتو این پلان تایید شود. او گفته که این برنامه خوب برای افغانستان و نیروهای ناتو خیلی ها با اهمیت است. وزیر دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده که تا سال 2014 میلادی تعداد نیروهای افغان به 400 هزار تن برسد. در این مورد امروز در اجلاس ناتو بحث های گسترده صورت خواهد گرفت. قرار است وزیر دفاع افغانستان برخی ولایات کشور را که در آن با نیروهای افغان مسئولیت های امنیتی سپرده می شود امروز معرفی کنند. اجلاس سران کشورهای عضو ناتو ساعت 2 به وقت کابل آغاز خواهد شد.
اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم امروز به صورت کامل روی مسئله افغانستان متمرکز خواهد بود. با آنکه روز اول این اجلاس تا شام دیروز روی برخورد با رژیم معمر القذافی در لیبیا متمرکز بود، اما منشی عمومی ناتو یک بار دیگر تاکید کرد که متحدین این پیمان نظامی به انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 کاملا خوشبینند. اندرس فوگراسموسن همچنان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان ابراز تأسف کرد و گفت که تلاش‌های آنها به خاطر جلوگیری از چنین حوادث ادامه خواهد یافت. جاوید نعیمی از بروکسل جزئیات بیشتر دارد.
آندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو پس از دیدار با وزرای دفاع 28 کشور این پیمان نظامی گفت که امروز به صورت مکمل روی مسئله افغانستان بحث خواهد شد. راسموسن در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی با چالش‌های همراه خواهد بود. این یک پروسه انتقالی است که مشروط به وضعیت است. ما باید مطمئن شویم که نیروهای امنیتی افغان به صورت واقعی می توانند تا مسئولیت‌های امنیتی را به عهده بگیرند. اما بر اساس پیشرفت‌هایی که در این اواخر صورت گرفته، من اعتماد دارم که نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی تمامی مسئولیت‌های امنیتی ولایات افغانستان را به عهده گرفته می توانند و به صورت تدریجی خواهند توانست تا این ظرفیت‌ها را داشته باشند که مسئولیت ها را تا زمان تعیین شده یعنی سال 2014 میلادی بپذیرند. راسموسن گفت که ناتو پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان نقش حمایوی خواهد داشت و نظر به نیازها با این کشور همکار خواهد بود. قرار است امروز در برد مشترک افغان ناتو روی امین موارد بحث شود. منشی عمومی ناتو در بخش از اظهاراتش از کشته شدن افراد ملکی ابراز تأسف کرد و گفت که قماندانان ناتو در مناطق مختلف افغانستان برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی تمرکز دارند. راسموسن همچنان مخالفین مصالح دولت افغانستان را مسئول کشتار زیاد غیر نظامیان دانست و گفت من از کشتار افراد ملکی عمیقا ابراز تأسف می کنم، اما باید بگویم که مسئولیت بخش اعظم از قتل غیر نظامیان مربوط مخالفین مصالح دولت افغانستان می شود. بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد 75% قربانیان غیر نظامی در نتیجه حملات دشمنان مردم افغانستان کشته شده اند. در اجلاس امروز کشورهایی که عضویت ناتو را نداشته و در ماموریت آیسف در افغانستان دخیل نیز صحبت‌های در مورد آینده این کشور صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و مارک سدول نماینده ملکی ناتو در افغانستان از شرکت کننده های نشست امروز باشند. ناتو هدف را تعیین کرده تا در ماه اکتبر امسال تعداد نیروهای امنیتی افغان به 305 هزار نفر برسد و چگونگی تکمیل شدن تعداد امین نیروها در اجلاس ناتو مورد بحث قرار می‌گیرد. رهبری این برنامه توسط وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان با همکاری نیروهای بین‌المللی صورت می‌گیرد. در هر صورت نتایج اظهارات مقامات ناتو در نشست امروز پس از آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان مشخص خواهد شد. جاوید نعیمی، رادیو آزادی، بروکسل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم گزارش داریم از بروکسل. گریتی فریمو وزیر دفاع ناروی در بروکسل در اجلاس وزرای دفاع ناتو به تسریع پروسه تربیت نیروهای امنیتی و تقویت ادارات ملکی افغان تاکید کرد. وزیر دفاع ناروی این مطلب را قبل از آغاز اجلاس وزرای دفاع ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد. وزیر دفاع ناروی همچنان در مورد نقش نظامی کشورش در افغانستان یک سلسله معلومات را ارائه کرد که تفصیل آن را از مقیم نائب میشنوید.
گریتی فریمو وزیر دفاع ناروی میگوید تلاش های آموزش نیروهای امنیتی افغان به خوبی پیش می رود و او امیدوار است که نیروهای خارجی در این کشور بتواند تا سال 2014 میلادی تمام مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان بسپارد. خانم فریمو در پاسخ پرسش رادیو آزادی که ناروی به مثابه عضو ناتو در مورد آموزش و تربیت نیروهای امنیتی افغان چه رول را بازی کرده است گفت این مسئله از چند به این سو موضوع اساسی ماست. ما روی این نکته پافشاری نمودیم که برای اینکه افغانستان بتواند امور خود بالخصوص مسئولیت‌های امنیتی را به طور کامل به عهده گیرد، تربیت آموزش نیروهای امنیتی یک مسئله کلیدی به شمار می‌رود. نیروهای ما که در ولایت فاریاب مستقرند به سطح کندک با نیروهای افغان و در این اواخر به سطح لوا با این نیروها کار مشترک را آغاز کرده است و می‌خواهیم چنین پروسه را ادامه دهیم. وزیر دفاع ناروی در پاسخ این سوال که آیا به نظر او نیروهای امنیتی افغان در سال 2014 میلادی شایستگی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشور را به طور کامل به عهده بگیرد گفت
ما
از پلان تحویل‌دهی مسئولیت‌های امنیتی حمایت می‌کنیم. در این مورد تلاش‌هایی که از طرف ما صورت گرفته است نشان‌دهنده این است که اساکر افغان پیشرفت‌های خوبی داشته است. البته این مسئله باید در یک چارچوب وسیع گنجانیده شود که در آن تلاش‌های آموزش و تربیت پلیس افغان و تحکیم ادارات ملکی نیز شامل باشد. در این عرصه موفقیت‌های به دست آمده برای ما تشویق کننده است. ناروی در افغانستان بیشتر از 500 سرباز دارد که در ولایت فاریاب امور امنیتی و بازسازی را پیش می‌برد. تا حال 9 سرباز این کشور در جنگ افغانستان کشته شدند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، مشاور امنیت ملی افغانستان همکاری روسیه را در مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان ضروری دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است دکتر رنگین دادفر اسپنتا دیروز در دیدار با مشاور امنیت ملی روسیه گفت هنوز هم کوکنار در بعضی از مناطق افغانستان کشت می شود و کمک کشورهای منطقه به خصوص روسیه در این بخش ضروری است. مقام های افغان در حال روی همکاری روسیه در جهت جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان تاکید می کنند که حکومت افغانستان چند پیش به خاطر آنچه شرکت روسا در یک عملیات ضد مواد مخدر در نگرهار خوانده شده بود سخت انتقاد کرد و گفت این عملیات بدون هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفته است. شنوندگان گرامی، قمندان امنی ولایت کندوز دیروز در یک حمله انتحاری کشته شد. محمد انور جگدلک والی کندوز گفت عبدالرحمن سید خیلی با تقریبا 50 تن از نیروهای امنیتی مشغول گزمه بود که ناگهان حمله کننده انتحاری مواد انفجاریش را منفجر ساخت. گفته می شود در این حمله 3 تن دیگر هم کشته و چندین نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. شرح بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در کندوز نور محمد صحیح می شنوید.
شهر کندوز حوالی 8 شب گذشته شاهد یک حمله انتحاری دیگر است. بنابر گفته مقامات امنیتی هدف این حمله قماندان امنیه ولایت کندوز لوی پاسوال عبدالرحمن سید خیلی بوده که حین حادثه در حالی که امیر امنیت قماندانی متذکره و جمعی از افسران و سربازان با ایشان همراه بودند مصروف گشت زنی به صورت پیاده در شهر بودند. معاون والی کندوز حمدالله دانشی میگوید که در این حمله به شمول قماندان امنیه 3 تن کشته شده و 9 تن دیگر زخم برداشتند. قرار معلوم در میان زخمی ها آمر امنیت قماندانی امنیه کندوز سمنوال عبدالرحمن اقتاش هم شامل است که در حال حاضر در شفاخانه پیارتی مقیم کندوز انتقال و تحت درمان قرار دارد. آقای دانشی در مورد وضعیت صحی آقای اقتاش با رادیو آزادی چنین گفت:
وضعیت اقتاش خوب است، اقتاش در وضعیتش خیلی خوب است و ما را انتقال دادن به پیارتی.
قابل یادآوری است که این دومین حمله انتحاری است که ظرف ماه جاری در سطح ولایت کندوز اتفاق می افتد. حمله گذشته روز دوشنبه 2 حوت در ولسوالی امام صاحب اتفاق افتاد که در آن 33 نفر از افراد ملکی کشته شده و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات امنیتی کندوز مسئولیت این حمله را به طالبان نسبت می دهند. گفتنی است که آقای سید خیلی در سنبله سال جاری درست یک هفته قبل از آغاز انتخابات شورای ملی در کشور از ولایت پروان به صفت قماندان امنیه کندوز تبدیل و به کار آغاز کرده بود. حلقه های امنیتی کندوز در آوردن یک امنیت نسبی به کندوز رول مولانا سید خیلی را برجسته می دانند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان گرامی، شیر احمد از پروان نوشته است که مکتب قیمین شهی تامین ندارد، شاگردان در بالای برف و سنگ و خاک درس می خوانند و وضعیت خراب دارند و از مقامات خواسته است که در این باره توجه کنند. یک کسی شخصی دیگری به نام شمس الحق نوشته است که بعد از سلام مشکل خدا برای شما عزیزان برنامه خانم بگویید که بگویم که در ولایت پروان ولسوالی سیاگرد در غربند یک مکتب هم وجود ندارد. یک تعمیر به نام مکتب هست ولی دروازه میز چوکی زغال صرفنا وجود ندارد. خصوصا در فصل زمستان هوا زیاد سرد است. شاگردان نمیتوانند درس بخوانند. خدا کند پیام آنها به مقامات مسئول برسد. و شخص دیگری به نام نقیب الله از قره‌باغ ولایت کابل نوشته که مردم قره‌باغ مشکلی که دارند عبارت از نبود برق و سرکا می باشد. امیدوار هستند که مسئولین در این مورد توجه نمایند و مشکلات آنها را رفع کنند. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه این مجله خبری. حالا توجه شما را به سرخط خبرهای افغانستان و منطقه و جهان که در این مجله خبری گنجانیده شده است بار دیگر جلب میکنیم. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایاتی را نام میبرد که انتقال مسئولیت امنیتی آنها از آغاز سال 9 هجری شمسی به قوای افغان اعلان خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفت که پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان به شرایط بستگی خواهد داشت. وزیر دفاع ناروی بر تسریع پروسه تعلیم نیروهای امنیتی افغان و تقویت ادارات ملکین کشور تاکید نمود. مشاور امنیتی ملی افغانستان همکاری روسیه را در مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان ضروری دانسته است. شهروالی کابل در نظر دارد چندین پارک سبز و تفریحی را به منظور سرسبزی و پاکی شهر در نقاط مختلف اعمار کند. قمندان امنیت ولایت کندوز دیروز در یک حمله انتحاری کشته شد. پسر معمر قذافی رهبر لیبیا دیروز گفت که لیبیا با اقدام نظامی تمام عیار آمادگی میگیرد تا معترضان را سرکوب کند. یک مقام ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم‌های امدادرسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. پلیس عربستان سعودی گروه اقلیت شیعه ها را در این کشور که برای مظاهره جمع شده بودند با فیر اسلحه پراگنده ساخته است. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد. شنوندگان گرامی، حالا قادر حبیب مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد افزایش تلفات ملکی در افغانستان مطالب به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد هرچند در حادثات اخیر عملیات هوایی قوای آمریکا در افغانستان افراد ملکی کشته شدند، اما نظر به گزارش سالانه‌ای که توسط سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ترتیب شده است، تعداد افراد ملکی که در عملیات ناتو کشته شدند در مجموع 26% کاهش یافته است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد شمار تلفات ملکی به طور عموم در افغانستان نسبت به سال قبل آن 15% بیشتر شده است که این عمل قسمان به شدت جنگ ها در مناطق جنوبی افغانستان ارتباط می گیرد. بنوشته روزنامه، توسعه عملیات قوای آمریکا و ناتو و حملات هوایی آنان سبب شده است که طالبان در میدان جنگ تحت فشار قرار بگیرند که در جواب آنها به قتل های عمدی و ترور کارمندان حکومتی و دیگر طرفداران حکومت دست می زنند. اما روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد این درست است که تلفات ملکی بیشتر در مناطق نارام جنوب افغانستان صورت گرفته، اما اخیراً در گزارش ها معلوم شده است که دامنه تلفات افراد ملکی در مناطق افغانستان که قبلا آرام بودند نیز سرایت کرده است. روزنامه افزاید قوای ناتو از اعتراضات و انتقادات روزافزون به خاطر تلفات ملکی در افغانستان ناراحت می باشند، زیرا 75% افراد ملکی در حملات انتحاری و قتل‌های عمدی طالبان کشته می شوند. به گفته آنها بین قتل عمدی و حادثاتی که در آن افراد ملکی کشته می شوند تفکیک شود. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان می نویسد که گفته است طالبان شاید با خواندن این گزارش به خشم بیایند که چرا آنها مسئول تلفات اکثریت افراد ملکی حساب می شوند، اما به گفته او حقیقت حقیقت است و نباید از آن چشم پوشی کرد. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود می نویسد در یک زمانی که متحدین ناتو تلاش دارند حضور حکومت را در مناطقی که قبلا تحت تصرف طالبان قرار داشت گسترش بدهند، کشته شدن افراد ملکی در عملیات قوای ناتو هرچند در تعداد آنها نسبت به گذشته کاهش هم صورت گرفته باشد، فاصله را بین حکومت افغانستان و پیمان ناتو بیشتر می سازد که این عمل رسیدن به هدف را در افغانستان به مشکل روبرو می سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شهرولی کابل در نظر دارد چندین پارک سبز و تفریحی را به منظور سرسبزی و پاکی شهر در نقاط مختلف اعمار کند. محمد یونس نماینده شهرول کابل به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که شماری از کشورها و نهادهای کمک کننده هزینه ساخت 14 پارک سبز را به عهده گرفتند. در این حال آقای نماینده میگوید روند نهالشانی در سراسر شهر که از یک ماه به این طرف آغاز شده به گونه جدی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که حدود 10 روز دیگر به رسیدن سال نو و بهار نو باقی مانده، شهرولی کابل پلانهای تازه را به هدف پاکی و سرسبزی شهر روی دست دارد. با گفته شهرولی کابل، روند نهالشانی در سراسر این شهر از یک ماه به این طرف و همکاری وزارت زراعت و نهادهای کمک کننده بین المللی به شدت ادامه دارد. انجینیر یونس نوندش به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است در این جریان صدها هزار نهال زینتی در بخش‌های مختلف شهر غرس گردد. این حال شهرول کابل از اعمار چندین پارک سبز و تفریحی در شهر کابل نیز خبر می‌دهد.
ما تقریبا یک ماه پیش شاندن درخت‌ها را شروع کردیم. شما می‌بینید که در مسیر سرک دارالامان اگر شما ببینید و جاهای دیگر، امسال تصمیم داریم که بیشتر از 1 میلیون درخت غرس بکنیم و همچنان تا به حال 14 پارک ما برش دونر پیدا کردیم. 7 پارک دفتر آقای جنرال پتریوس قماندان ایساف اینا وعده کردن، ما برشان جایش مشخص ساختیم. 7 پارک دیگر از پروگرام 120 میلیون دلاری کمک ما از او طریق آماده شدن که 7 پارک اونا بسازن.
از سوی دیگر شهرولی کابل پلان دارد تا در جریان سال 1390 شمسی بیشتر از 100 کیلومتر سرک های عمومی، فرعی و کوچه های شهر کابل را قیریزی و یا هم جغل اندازی کند. قیریزی و جغل اندازی سرک ها و کوچه های کابل از حدود 1 سال به این سو در بخش های مختلف این شهر آغاز گردیده است، اما بسیاری مردم کابل شکایت دارند که این سرک ها بنابر کیفیت خراب مواد آن در زمان بسیار اندک دوباره تخریب می گردند. در این حال شهرول کابل می گوید نظارت از کیفیت پروژه های سرک سازی در اولویت کاری آنها قرار دارد و تا زمانی که از کیفیت آن اطمینان حاصل نگردد پروژه شرکت های سرک سازی تسلیم گرفته نمی شود. باشنده های شهر کابل نیز از پلان های تازه شهرولی در زمینه آبادی و سرسبزی شهر استقبال کرده و میگویند که همه باید در این راستا تلاش کنند. دو تن از باشنده های این شهر:
اضافه که پاک باشه شهر ما کچک خمال میشه، چطل باشه ولی می مرده آره شد کسی بسن اینال پاکاری چقدر برای مرده خوب است که بسار خوب این پاک باشه چقدر خمال میشه اضافه از نزبیز میمان است کلی با سم بگه کنیم میخواه کسیم کلی ما شما باید کار کنیم زامت بکشه.
خواست ما نمیست که بخیر ملک وطن ما آباد شد، تمام جای پاکاری شد، تمام جای سرسبز شد و جای تفریگاه ها برای اطفال ما جور شد، بر خود ما جور شد. میتونیم که در پاکاری شهر خود ما سر بگیریم، در سرسبزی شما سر بگیریم.
برنامه نهالشانی و سایر تلاش های شهرولی کابل به خاطر پاکی و ایجاد فضای سبز در حال ادامه دارد که هر سال صدها هزار نهال در سراسر افغانستان غرس میگردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مخالفان نظام عربستان سعودی از مردم خواستند که امروز بر روی جاده ها برآیند و ضد نظام مظاهره کنند. این احتمال وجود دارد که بزرگترین تظاهرات در شرق این کشور صورت گیرد، جایی که منابع سرشار نفت موجودند و همچنان اقلیت شیعه ها در آن زندگی می کنند. شیعه های عربستان سعودی چه می خواهند؟ چارلز رکنگل از مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده است که فشرده آن را از مصطفی صدیقی مشنوید.
مخالفان نظام عربستان سعودی با استفاده از اینترنت از مردم خواستند تا امروز جمعه مظاهره کنند، اما هنوز معلوم نیست که چقدر نفر به این درخواست اعتنا خواهند کرد، زیرا اعتراضات عامه در عربستان سعودی غیر قانونی است. حتی فکر کردن در مورد اعتراض در محضر عام با سرزنش حکومت و ملاهای این کشور روبرو خواهد شد. با این وصف شاید تعداد از مردم به رسم اعتراض بر روی جاده ها برایند. همین چند روز قبل چندین صد نفر در شهر ریاض پایتخت سعودی و چندین شهر در شرق این کشور غنی از تیل چنین کردند. آنان شعارهای ضد نظام سعودی سر دادند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. جن کننمانت، یک تحلیلگر شرق میانه در مرکز تحقیقاتی موسوم به چتم هاوس در لندن، میگوید که نابرابری اقتصادی که طبقه نخبگان سعودی را از مردم عادی جدا میسازد بیشتر در ولایت شرقی این کشور برازنده است.
نابرابری اقتصادی در ولایت شرقی خیلی آشکار به نظر می رسد،
زیرا در این منطقه بیشترین قسمت منابع تیل موقعیت دارد، یعنی در مناطق دهران و دمام که مراکز صنعتی نفت به شمار می روند سرمایه زیاد موجود است و همچنان عرب‌های در این مناطق سرمایه گذاری کردند که فوق‌العاده ثروتمند هستند و در خارج زندگی می کنند. وقتی شما در شهرها و مناطق نادار زندگی کنید و ذهن به نظر می رسد که ثروت نفت مساویانه تقسیم نشده است.
اما قبل از اعتراضات پلان شده برای امروز، وزارت داخلی عربستان سعودی تقریبا 10,000 نیروی امنیتی را به شرق این کشور فرستاده است، جایی که مخالفت علیه نظام سعودی به اوجش رسیده. چونین به نظر می رسد که اگر اعتراضات در شرق این کشور صورت گیرد، تنها به نارضایتی مردم از فساد اداری نه بلکه به مسئله عمیق‌تر دیگر ارتباط خواهد داشت، یعنی مسئله فرقه‌ای در سعودی، تفاوت میان اکثریت سنی ها و اقلیت شیعه ها در این کشور. چونین احساس می شود که شیعیان که 10-15% کل نفوذ عربستان سعودی را تشکیل می دهند به حیثیت بای درجه 2 در اجتماع زندگی می کنند. شیعیان بیشتر در شرق عربستان سعودی ساکن هستند. نظام سعودی گفته می شود رسان محدودیت هایی را در بخش آزادی عبادت، دسترسی به وظایف و سمت های ارشد وضع کرده است. به باور کننمان، تحلیلگر شرق میانه، نظام سعودی که اساس ایدئولوژیش را وهابیزم تشکیل می دهد، شیعیان را بدعت گذار مرتد محسوب می کند. او می گوید که در کتاب های درسی عربستان سعودی هم به مذهب شیعه چنین اشاره می شود و محدودیت های زیادی در قسمت اعمار مسجد برای آنان وضع شده است، به طور که بسیاری از شیعیان مجبورند در ساختمان های عامه یا در خانه هایشان عبادت کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه توجه شما را به چند خبر مهم از جهان جلب میکنیم. نظر به خبرها، پلیس عربستان سعودی گروه اقلیت شیعه ها را در این کشور که برای مظاهره جمع شده بودند با فیر اسلحه پراگنده ساخته است. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس از قول شاهدین عینی خبر دادند که آنها صدای فیر را شنیدند. در شهر قلیف پلیس عربستان سعودی برای پراگنده ساختن صفوف مظاهره کنندگان شیعه از مواد انفجاری که صرف صدا میدهد استفاده کرده است. سخنگوی وزارت داخلی عربستان سعودی به خبرگزاری رویترز گفته است پلیس این کشور زمان تیراندازی را آغاز کرد که بعضی ها بر افسران پلیس یورش بردند. به گفته سخنگوی وزارت داخلی عربستان سعودی، دو مظاهره کننده و یک پلیس زخمی شدند. این در حالی است که قرار معلوم امروز در عربستان سعودی مظاهرات عمومی به نام روز خشم انجام می شود. در گزارش آمده است که این مظاهرات مانند مصر و تونس توسط فعالان دموکراسی برگزار می شود. مقامات عربستان سعودی می گویند این نوع مظاهرات در این کشور منع می باشد و قوای امنیتی برای جلوگیری از آن اقدام خواهد کرد. قصر سفید از سخنان رئیس اداره استخبارات آمریکا که گفته است رژیم معمر القذافی در بحران لیبیا پیروز خواهد شد فاصله گرفته است. مدیر استخبارات ملی آمریکا جیمز کلپر به یک اجلاس استماعی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت هیچ علامتی وجود ندارد که قذافی مقام خود را ترک کند و یک راه حل فوری را برای این بحران پیشنهاد نماید. و افزود قوای وفادار به قذافی نسبت به مخالفین مجهزتر می باشند و امکان دارد که در این بحران موفق شوند.
We believe that Gaddafi is in this for the long haul. I don't think he has any intention despite some of the press speculation.
ما عقیده داریم که قذافی در این ماجرا طولانی باقی خواهد ماند. با وجود آوازهای مطبوعاتی در لیبیا، من باور ندارم که او از قدرت برکنار رود. از تمام اسنادی که ما در دست داریم و حاضریم در اجلاس خصوصی آن را به شما ارائه کنیم، او برای مدت طولانی تا ختم این بحران قبضه خود را به قدرت رها نخواهد کرد. تام دونیلان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما تبصره‌های آقای کلپر را در این مورد تحت تنقید قرار داده و گفته است بررسی او یک جانبه و بدون تحرک می باشد. با گفته دونیلان، انزوای قذافی توسط جامعه جهانی و پایداری مردم لیبیا برای برکناری وی بر نتایج این بحران تأثیر جدی خواهد داشت. رئیس جمهور اوباما قبلا اعلان کرده بود قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید قدرت را ترک نماید. در حالی که فرانسه و بریتانیا از اتحاد اروپا خواستند که شورای مخالفین لیبیا را به حیث یک مرجع سیاسی با اعتبار به رسمیت بشناسند، قوای وفادار به معمر القذافی رهبر لیبیا حملات خود را بر مخالفین گسترش داده است. رئیس جمهور فرانسه نیکولای سرکوزی و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در یک نامه مشترک گفتند این واضح شده که رژیم قذافی مشروعیت خود را از دست داده و او با حلقه نزدیکش باید قدرت را ترک کند. همین تا دو رهبر از اقدامات نظامی برای حمایت مخالفین لیبیا حمایت کردند، از جمله ایجاد زون منع پرواز در فضای لیبیا. در جنگ های لیبیا قرار معلوم قوای مخالف قذافی از شهر نفتخیز ساحلی رسلانوف که تحت محاصره و حملات توپخانه قوای قذافی قرار داشت عقب نشینی کردند. پسر معمر القذافی رهبر لیبیا دیروز گفت که لیبیا به اقدام نظامی تمام عیار آمادگی میگیرد تا معترضان را سرکوب کند. سیف الاسلام همچنان گفت حتی اگر قدرت‌های غربی به شمول ناتو در این منازعه مداخله کنند، لیبیا سر تسلیم فرود نخواهد آورد.
If they want to support the militia, do it. But I will tell you from now.
اگر فرانسه و غرب میخواهند از ملیشه ها حمایت کنند بکنند، اما همین اکنون برایتان میگویم که آنها بازنده و ما برنده خواهیم شد. ما از نیروهای آمریکایی، ناتو، فرانسه و اروپایان نمیترسیم. این کشور ماست، همین جا زندگی میکنیم و در همین جا میمیریم. او گفت که معترضان تروریست هستند و افزود که هزاران لیبیایی به مبارزه علیهشان داوطلب شدند. یک مقام ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم‌های امداد رسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. تام دانیلون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفت این یک ماموریت کاملا بشری خواهد بود، نه مداخله نظامی. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد. او برجسته‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که پس از قیام‌های مردمی به این دو کشور سفر می‌کند. سلامندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان می